افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده چې اساسي او بشري حقوق پروګرام یو برخه جوړوي. نن جمعه ده، د وریا حمل څلرمه، د مارچ څلرویشتمه. پیل له خبرونو کېږي. د فنلند مهاجرت اداره وایي په خپلو مقرراتو کې د بدلون په راوستلو ټولو هغو افغان ښځو او نجونو ته پناه ورکوي چې دغه هیواد ته کډه سوي. د ادارې پرون پنجشنبه وویل د هغو افغان ښځو او نجونو په اړه چې د پناه غوښتنې لیکونه یې رد سوي وو خپل پریکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د ښځو لپاره ثبات نه لري. د فنلند مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان شوي مقررات موقتي دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان ښځو او نجونو ته چې مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند مهاجرت ادارې ځانګړې سلاکارې لاورا سومینن وویل د 2021 کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمې پولیس وایي د چهارشنبه په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی هم نیولې او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هېڅ یوه سره هېڅ ډول اسناد نشته. د طالبان حکومت وایي ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولې. د طالبان حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپې کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هېواد د امو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپې کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره افغانستان د امو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سخت ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبان حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې 10 تنه مړه سوي، تر شپېته زیات نور ټپیان سوي او 300 ډېر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډېر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ سیالۍ کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ سي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبدالله پاکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوې او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوې وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللې دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د رواني مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر 900 کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلاديش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا د افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپل لومړني دوه لوبې افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي، خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یو ګډه سروې کې د اوکراین د بیا رغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼه کې خپور سو، دا اټکل د سږکال د فبروري تر 24مې پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یوه کال کې د اوښتې تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د اوکراین بیا رغونه ممکن لس کاله دوام وکړي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په راپورونو کې اوري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي له نړیوالې ټولنې سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د چارو کتونکي وایي
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب د هم اخیستي.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د کورونا وبا له پیله په افغانستان کې د سږ کال د فبروري میاشتې تر 23مې پورې نږدې 7000 افغانان په دې وبا مړه شوي. ټاکل شوې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه په لومړي شناورا مسابقه وکړي.
نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د موږ لوبډله ټول پوهیږي چې څومره ضروري دي افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرف نه
بشری
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې پرون الجزیره ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې. د چارو کتونکي وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل لیسمت چاروان.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د ده په وینا دا اقدام باید دوه اړخیز وي. مولوي امیر خان متقی په خپل لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراز ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دوه اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اسحاق اتمروي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان یې له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو همشمول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین، د جنکیان د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسائل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول باید هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپیژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ومومي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لیږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو بار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او سم د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي په اړه تاکل سوي چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. د لومړۍ ځل دی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د شلو اورونو لوبلړۍ کوي. دغه مسابقې د متحده عرب اماراتو په شارجه کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. اسمت سروان د ملي لوبډلې له یو روزون کې رئیس احمدزی سره مرکه کړې. شغلی احمدزی په پیل کې د دې لوبلړۍ د اهمیت او هغو ته د افغان لوبغاړو د تیاری په اړه وویل.
بالکل لومړی ځل د چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په نړیواله سطح باندې درې شل اوریزه لوبي ترسره کیږي. د نمخې افغانستان او پاکستان مختلفې شل اوریزې لوبي ترسره کړې وي، یا په جام جهانی کې او یا په آسیا کپ کې. نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د منګل لوبډله ټول پوهیږي چې څومره ضروری دی افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرفنا لوغور پورا پورا خواري کړي دا د روزون کور سره خواري کړي دا او ان شاء الله پورا مطمئن یم چې ډېر یو بهترین سیریز به افغان لوبډله د پاکستان په خلاف نه تر سره کی.
احمد صاحب، چې رو مسابقو کې افغان لوبغاړو ترپای پوری له پاکستان سره لوبه کړي دا خو بایللې ده. د حقیقت ته پکاتو چې تیرې مسابقه افغانستان پر پاکستان بایللې دي، څومره هیله شته داوري چې افغانستان به د مسابقه له پاکستان وګټي؟
تاسو وګورئ که 15 اوریزه لوبي وي او که 16 اوریزه لوبي وي، پاکستان سره دغه واخیرو کې 15 دسی لوبي وي چې تر اخیری اور پور رسیدلې دي یا تر اخیری لاس بال پور رسیدلې دي. نو دا یو ډیر خبره ده. نو پاکستان لوبډلې ته هم دا معلومات ده چې بیا په خاصه توګه باندې بشاله اوریزه کې د افغانستان لوبډلې یو خاص نوم لري، یو خاص ځای لري، بهترین د دنیا بهترین لوبغاړي وګړي دي. نو ان شاء الله د اوسنی لوبډلې په کتو سره او بیا د منګا لوبغاړي کې تاسو وګوري په پاکستان کې هم د لوبغاړو سره دی په پی ایس ایل کې دی لوبې تر سره کړلې، هغه تجربه هلته هغه هغوی ته بال کول او هغوی سره یو ځای هلته په میدان کې وخت تیرول، نو هغه ټولې تجربې به او هغه ټولې خامیانې د موږ لوبغاړو ته اوس معلومې دي چې کوم کوم ځای کې د موږ لوبغاړي دغه مخالف لوبډله راونیسي.
دې ته په کتو چې پاکستان په خپل لوبډله کې یو شمیر مشهور او تکړه لوبغاړي نه دي شامل کړي، د پاکستان د لوبډلې په اړه څه فکر کوي چې څه ډول لوبډله ده؟
پاکستان لوبډلې کې تاسو وګورئ اکثر خلک دغه سی فکر کوي چې په دې کې بابر نشتا او رضوان نشتا او یا محرس روپ او دغه سی نور، خو که د اوسنۍ لوبډلې ته هم تاسو وګورئ بهترین لوبغاړي دي هغه لوبغاړي چې دوی په پی ایس ایل کې د پاکستان په دغه اوسنۍ کرکټ کې دوی ډېر ښه لوبې وکړلې. یعنی دوی هم دغه اوس یو کوشش کوي، یو تجربه وګي تر څو روان نړیوال جام لپاره یو بهترینه لوبډله تیار کړي. خو دغه دی نمونه چې ما واغیستلې دي نه اخیستو معنی دا نه ده چې دغه لوبډله کمزوري ده. ما مخکې ویل چې په شلو ورځو کرکټ کې هر یو ټیم هر یو لوبډله ته ماته ورته ورکولای شي. نو بهترینه لوبډله ده او د منګا کار او دا چې هر یو لوب چې موږ په نړیواله سطح باندې کوو هغه ته به پوره پوره درناوی په درناوی ورته کوو.
د ملي لوبډلې یو روزون کوي رئیس احمد زای وو. د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوره سیالیو په لړ کې نن ماښام لومړۍ سیالي کوي. دواړه هیوادونه په لومړي ځل د کرکټ لوبلړۍ لوبوي. دغه سیالي چې د شارجه په تاریخي لوبغالي کې ترسره کیږي افغانستاني کوربتوب کوي. تفصیل له بختیار ساحل نه.
تاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې نن خپل لومړی شل اوریز سیالي ولوبوي. دغه سیالي به د کابل پر وخت تر ماښام وروسته 8:30 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي. دا لومړی ځل دی چې دواړه ملکونه د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي. د دې سیالیو دوه نورې لوبې به د مارچ په شپږویشتمه او اتویشتمه نیټه ترسره شي. تېره ورځ د اماراتو په شارجه لوبغالي کې د دواړو ملکونو لوبډل مشرانو رسنیز کنفرانس هم ترسره کړ او تر څنګ یې د دې لوبلړۍ لپاره جوړ شوی جام چې د افغانستان د مشهور صنعت غالیو په بڼه جوړ شوی هم رسنیو ته وښودل شو. د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې لوبډلې د سیالیو لوبولو ته ډېره لیواله ده او ښه نتیجه به هم ترلاسه کوي. ښاغلی احمدزی زیاتوي،
نو سیالیو لوبډله سره به موږ پوره پوره کوشش به موږ دغه چې ډېر په سوچو فکر سره میدان ته اوسره کته شو او پورا ریسپیکټ ورته ورکړو میدان کې. ریسپیکټ مطلب دا چې اپوزیشن ته به د اپوزیشن په سترګه باندې وګورو او دا سو یې ملک کوشش یعنې دغه ټیم بیا اکثر خلکو سره به دغه سوال به وي چې دغه داسې یو ټیم یې جوړ کړو چې په دې کې غټ غټ نمونه سپیشل اوریز کرکټ کې هر یو لوبډله هر یو لوبډله ته ماته ورکولی شي. او بیا د پاکستان د اوسنۍ لوبډله که تاسو وګورئ هغه د پی سي ایل هغه کریم لوبغاړي هغه بهترین لوبغاړي په دې کې ورته ځای ورکړی ده. نو پاکستان لوبډله داسې اسانه لوبډله نه ده، د دې لپاره به ډېر محنت او ډېر خواري به ورته کول غواړي.
دغه راز د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره د توپاچونې په برخه کې تازه یو ځای شوی روزونکي حمید حسن بیا د خپل لوبډلې له تیاریو خوښمن دی او زیاتوي په پوره ډاډ وایي چې افغانستان هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي. ښاغلی حسن وړاندې وایي
امیدوار ما د روان سیریز کې د غتمنو لوبغاړي چې ان شاء الله یو ښه ریزلټ ورکړي. او سیریز مهم همیشه ما مخکې مې ویلي دي اوس مې ما چې هر یو میچ د افغانستان لپاره موږ چې کوم یو زر لوبېدل مې زموږ د لوبغاړي لوبېږي دا باید داسې دوی لوبو کې چې دا زموږ د زندګۍ بهترین ټور دی بهترین میچ دی.
بل لور ته بیا د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکی دولت خان احمدزی وایي چې د پاکستان لوبډله د توپاچونې په هره برخه کې غښتلې ده او په دې برخه کې له دوی سره مقابله کول اسانه نه دي. نوموړی وایي دا چې افغانستان د دې سیالیو کوربتوب کوي نو د کوربتوب له امتیازاتو په ګټه اخیستنې سره باید د توپ وهونکو لپاره مناسب ویشتنځایونه جوړ شي او د هغه په اند چې دا یوازینۍ برخه ده چې افغان لوبډله به پاکستاني لوبډلې سره ښه مقابله وکړي. ښاغلی احمدزی په دې تړاو وړاندې وایي
په دې صورت کې دوی ته موږ ته نه دي پکار چې ډېر زیات سپیننګ دسې سپینران دپاره خامخا دسې وکټې جوړ کړو چې بال سپین سي، ځکه چې پاکستان ټیم سره هم سپیننګ اټیک ډېر ښه ده. وکټې دې ته هم نشو جوړوای چې موږ باید تیز بالنګ دپاره سي، هلته د پاکستان تیز بالنګ له موږ نه ډېر ښه ده. موږ باید د بیټنګ میچ وکړو پاکستان سره، که چیرته موږ د بیټنګ میچ کوو او موږ بیټنګ ښه کوو نو موږ د میچ د ګټلو چانسز ډیر دي.
دا وایي چې تر دې دمه په هیڅ نړیوال رسمي سیالۍ کې افغانستان لا د پاکستان ملي لوبډلې ته ماتې نه ده ورکړې، خو اکثره لوبې چې تر سره شوې دي په وروستیو اورونو کې افغان لوبډلې لاس ورکړې دي.
پرونه مرکه او اوریدونکو،
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی افغانستان کې د کورونا وبا لپایلا د سشکل د فبروري 23 پوري نږدې 8000 افغانان په دې وبا مرسیوي. د اوچا پوینا ډیر افغانان د کورونا لقبله لسخت تنفسي اوهونات او شدید اسهال څخه مرسیوي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره مرستي کړې دي. جزئیات لسمت سروان.
د بشری مرستو د همغږی اداره او چاوي چې په افغانستان کې د کورونا او باد خبرې دوله پیله د سشکال د فبروري تر پای پورې 2000 شپږ اتیا تنه افغانان په دې ساري ناروغي مړ شوي دي. او چا په یو راپور کې چې پرون جمعه پر خپل وی پانه خبر کړ هم دراز ویلي د سشکال د فبروري تر 28 پورې په افغانستان کې 209000 تنه په کووډ 19 اخته شوی چې د هغو په منځ کې 1.3 رخیدلی او 3.9 مړ شوی دي. د اوچا پر اساس شدید تنفسي عفونت او شدید اسهال په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو د مړینو عمده عوامل بلل شوي دي. د روختیا د نړیوال سازمان پر اساس تر پرون پنځشنبه ماښام پورې په درست نړی کې په کورونا اوبا ټول ټال 6 میلیونه او اتلکه نه اویا زره 600 و اویا تن مرشوي او د مارچ تر 28 یا د حمل تر لومړی پورې سباندې 1.1 میلیون تن رغیدلی دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 155 راز تیبي کیټونه او نور وسایل بشلي چې په راتلونکو درو میاشتو کې نږدې 95,000 تنه ورڅخه کار واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر باندې ښلي چې د سشکال په فبروري میاشت کې د افغانستان په ولس ولایتونو کې 2,300,000 تنه چې 1,200,000 شزیوي د کووېډ 19 په وړاندې واکسین کړي دي. د دغه سازمان پر اساس د واکسین په دې کمپاین کې 18 کلنو او تر 18 کلنو مشرانو ته واکسین ورکړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان غرنیو سیمو ته ګرځنده طبي ټیمونه استولي چې په دغو سیمو کې خلکو ته د واکسین د ورکولو ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې مرسته وکوي. د یونیسف په وینا روغتیایي ټیمونه د فبروري په میاشت کې 2,800,000 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. او چا وایي د هدف په نوم مؤسسې هم چې د دماغي روغتیا او رواني تکلیفونو په برخه کې طبي خدمات وړاندې کوي په هلمند، پکتیا، غزنی، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د کووېډ 19 د واکسین ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم یو تفصیلی راپور. په افغانستان کې د مځکې پر مخ د اوبو بې ساري کموالی خلک لګڼو ستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې اکثره هغه سیندونه، نهرونه او ویالې وچې سیوي یا اوبه کمی سیوي چې پخوا به خلکو د تشراک او کرنې لپاره ترې کار اخیست. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د مځکې سر کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کیږي خلک او مځکې له تندې سره مخامخ کړي دي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو به برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځنګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبو مو کمې شوي دي، د خوراک اوبه اوس له بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسېږي. دا یوی ټول کلیوالي اوس لروانه او بوبې برخې شوی.
دا وبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی. دا د اگر د کلی لا مخشد دشته او مال نه مخشد ګر د کلی دا غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه به هیڅ کم نشولې. هغه د پخوا د کاشف او بدلې وس هغه کاسن وڅ وسوله وس هغه وبرواني او بو موږ وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د زمکه مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړي. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچی دي او د برمو وس نه لري زمکه یې شاړې پات کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکو الادات هم د همدې بزګرانو لډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسیزو راهیسې پکې او روانې وي.
سراج والی چې ده دغه بند ده اوبه نسته، وای په خاصه کې اوبه نسته که څنګه دی. پرې د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته نو بچی شه دغه کې.
موږ دا د اوبو مشکل لرو، پس نه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکو هوتک حمله ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غامي وخوري.
د پروسه ښکاله رئیس تر ساش کاله پر 10 متر اوبو سطح کښته سوی ده. کدا رقم مخ پر تګ باندې روان ده. اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې زموږ کم حاصلات چې موږ سولر او شمشانو ته کړی دي هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي. نو موږ ته د بندونه وتړي، موږ ته د استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوی وشي، او موږ ته دې داسې کارونه وشي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمېدو مخه ونیول شي.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سندیزې یا اوبیزې حوزې لري چې بیا هر یوه حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالي سندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو لمخې د ټولو دغه حوزو 90% اوبه گاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
خالي خودونی زور اخستی د سیبالات
نه. سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دی وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دي، موږ افغانستان سرمایه سیمالداری دغه ختم زیره او زیره پسونه پاکستان ته اوړي. هلته د کی د لوږې په غنمو په جوړو وسنه پر سیږي واښ ډکې نست.
د افغانستان وچکالی د نړیوالو ادارو له اندېښنو او څېړنو هم پټه پاتې نه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال بنسټ یاسف د چلډرن د روان 14 لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې ویل افغانستان کې 2 میلیونه هغه ماشومان د کافي خوړو له نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدونکو وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکي کال به افغانستان کې وچکالی نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2020 کال د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې چې په مصر کې جوړ شوی وو د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوی دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسو به نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکونکو خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شانت اصلا پاملرنه نه سره د دې پر ځای چې دغه ادارات ود ورکړسي، متاسفانه چې دغه ادارات د منځه ول.
خغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او خیو ویشل شي کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
د امو رود 22 میلیارد متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارد متر مکعب اوبه لري، او د التمنګ کونر رود د مرغاب رود د چې ډک بویږي، کوکشر رود د پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دی، سندونه دی چې بیږي. یعنی مونږ تاسو ډیر امکانات د اوبه لرو، او کچيري مونږ دا اوبه خه مدیریت کو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمد زای وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي افغانستان وچکالی سره نه مخامخيږي.
موږ ته ډېرې پرې اوبه لرو او د هغه د پاره سیستم نه لرو، ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې لپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې ملک باندې هم بارانونه ډېر کیږي او هم اوبه ډېر لري. خو دا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي، انشاءالله چې ډېرې پرې به زموږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واورې پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو لمخې د ځمکې په تودوخه سره د افغانستان دغه طبیعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دی پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 ملیمتره باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچه هم شاوخوا 1 متر ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیکي پروژې د مالی ستونزو له کبله لا عملي کېدو پاتې دي.
په یواد کې د سندوزو حوضو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دائمي نظارت لاندې دي، چې د چیړنو او ارزونه لمخې دی او خړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو کوچنیو او منځنیو بندونو دی ودانولو په ګډون پلان شوی او ترڅنګي دی وبو په لګه کې د سپما په مخه جامه په هاوی کمپاینونه هم پلار اچول شوی.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لوړوله. د چارو کتونکي په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.